السلام علیکم ستری مشال د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو په دې غړی کې چې د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم اخیری خبری غړی ده زه منور شاه تاسو هر کله کوم په دې غړی کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو سیرنیز ریپورتونه خبری ریپورتونه اوري د لشي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار انصار مل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر سنا اجازه وای د بلوچستان حکومت له صوبې وستلې ده په پاکستان کې د کورونا ناروغي له وجې نور درې سلويخت کسان مړ شوي دي او برتانیا د جی 7 هیوادونو د سرمشري سي د پلانونو اعلان کړي د خبرونو تفصيل د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر سنا اجازه له صوبې وستلې ده اغه نن مشال ریډیو ته ویل چې په ژوب کې د یو لایبرری پرانیسته کوله چې پولیسو اونیوله ورته ویل چې هغه ته بلوچستان ته د تللو اجازه نشته د لایبرری د خصو د حکومت لپاره جوړ د واک تحریک تر سوري لاندې پرانستل کېده سنا اجازه د دې تحریک بنسټګر ده او پرون له خبره ژوب ته تللې و پولیسو تر اوسه په دې اړه سندې ویلې خو تیر کال په نومبر کې د حکومت د نوټیفیکیشن تر مخه د امنیت لوجې د پښتون ژغورنې تحریک په منصور پښتین ډاکټر سید عالم مسعود محسن داوړ او سنا اجاز باندې بلوچستان ته په داخلي دو بندیز دي د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخ او پخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د جنوري په 19 د انتخاباتي کمیشن مخې ته د احتجاج مقصد یې داده چې دا کمیشن د واکمن تحریک انصاف ګوند د غیر قانوني بهر ملکی مالی مرستو د مقدمه فیصله زر تر زر وکړي نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې انتخاباتي کمیشن د مسلم لیگ نون او نورو ګوندونو خلاف فیصله کړي خو د تحریک انصاف پر ضد یې نه کوي اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف له بهرنیو هیوادونو په غیر قانوني توګه چندې اغستې دي خو تحریک انصاف ګوند ویلي چې په مالی حساب کې د تیروتنو ذمہواری به پر اغو بهرنیو ایجنټانو وي چې ګوند لایې چندې راغونډې کړې وي وزیر اعظم عمران خان هم ایجنټانو ته واضح کړې وه چې دوی غیر قانوني پیسې نه اخلي افغان چرواکی وای نن سهار د کابل خر د لسم امنیتی حوزه اړوند د تایمنی سیمې په لسم سړک دوه ججانی وشل شوې دي د ستري محکمې یا سپریم کورټ ویان احمد فهیم ویلي د ججانی خپل دفتر ته په ګاډي کې روانې وي چې په ډزې وشوې نوموړي زیاته کړه چې په دې پیښه کې د وشل شوو ججانو ډرایور زخمي شوی دی تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا ناروغي له وجې نور درې سلويخت کسان مړ شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره له 1955 ته رسېدلې د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا نور 2521 کیسونه ثبت شوي چې ورسره د دې ناروغانو شمېر 5,290 ته رسېدلې د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان ویلی د هواد ملي هوایي شرکت پی ای ای په 2015 کال کې د ویتنام لیوي کمپنۍ څخه دوه الوتکې په کرایه اغستی وي خو د کورونا وبا له وجې د تیر کال کرایه ورنکړل شو نوموړي د خبره پر رسنیو ته لاغ وروسته وکړه چې د ملیشیا چارواکو د جنوري په 15 د پی ای ای الوتکه په کوالالمپور کې د برتانی عدالت د 14 میلیونه ډالرو د کرایې نه ورکولو د کیس له وجې ونیوله غلام سرور خان زیاته کړه چې د کرایې دا کیس د برتانی په عدالت کې روان دی تر اوسه فیصله نه ده شوی نوموړي دا هم ویل چې د ملیشیا عدالت د پی ای ای د دریس اوریدو پرته فیصله واوروله او د پی ای ای وکیلان به د جنوري په 28 د برتانیا په عدالت او 30 د کوالالمپور په عدالت کې حاضرېږي د الوتکه له کراچۍ څخه کوالالمپور ته په سفر وه او لاغ وروسته به اسلام آباد ته ورتلله خو د جنوري په 15 د ملیشیا چارواکو ایساره کړه د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د راتلونکي تعلیمي کال نامه د زمشو ضلعو په کالجونو کې د زده کوونکو دویم شفټ شروع کوي تر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش مشال ریډیو ته ویل چې دا ګام یې په کالجونو کې د داخلو د زیاتېدو له وجې کړی دی او اخیره خبر دا چې برتانیا د وستر صنعتي هوادونو جی 7 د سرمشریزي قربتوب لپاره د پلانونو اعلان کړی دی دا به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسم وروسته د جی 7 هوادونو لومړی رسمي غونډه وي چارواکو د جنوري په 14 ویلي چې دا غونډه به د جون د 11 مینا تر 14 مینې پورې د انګلند په کارویس بی کې کیږي په جی 7 کې برتانیا امریکا کینیډا فرانس جرمني اټلی او جاپان شامل دي د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته انیس اجمل د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل پر روانه کړې کرا سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري د بلوچستان چارواکو د پښتون ژغورنې غورزنګ و مشر سنا اجاز دغه صوبې ته لورته غمنې کړې. نوموړی وای
دلته باچا خان منون کې دلته د خان شهید پلار تلون کې هغه انسانان د ترهګرو نه زیات بد هغې سره عمل کیږي.
د خیبر قبایلی ضلع د کونکو تور لګوي چې د نورو ضلعو د کونکو د دې ضلع په جالي اسنادو د دوی سیټونه وهلي.
صرف دا کال نه بلکې په 2019 او 2018 کال کې هم هغوی زموږ سیټونه وړي دي، زموږ په حق باندې ډاکا چولې ده.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي د پارلیمان دننه او بهر به د حکومت نسکورولو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. خو سیړونکو سوایي
دیو چې د وزیر اعظم د استعفا خبره کوي چې را دي استعفا ورکي کنه منګ استعفا ورکو، دا دوه اکستریم خبرې دي. نو په دې باندې عمل یعنی ممکن هم نه دی دا پاره.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ وسای. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړی اوري چې پکې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د بلوچستان له جوب څخه مشال ریډیو ته رسیدلې ویډیو خایي چې پولیسو او لیویز ځواکونو د پښتون ژغورنې غورزنګ و مشر سنا اجاز په گاډی کې کېنولې او له صوبې یې وباسي. هغه مشال ریډیو ته د نیول کېدو وړاندې وویل چې دې ته ویل شوی چې موجودیت یې د صوبې امنیت ته خطر جوړوي، نو ځکه په کار ده چې له دې صوبې وزي. پښتون ژغورنې غورزنګ دا تورونه بې بنیاده بللې دي. بشیر کوخ په دې اړه ریپورت لري.
د بلوچستان حکومت د بشیر حقوقو فعال او د پښتون ژغورنې غورزنګ و مشر سنا اجاز له صوبې وستلې ده. هغه نن په ژوب کې د هغې لیبرري یا کتابتون پرانستل لپاره تللې وه چې د نوموړې لخوا د ښځو د حقونو لپاره جوړ شوي واک تحریک تر سیوري لاندې جوړه شوې ده. سنا اجاز واک تحریک د زینو نورو مېرمنو سره د ښځو حقونو لپاره جوړ کړی دی. مشال ریډیو ته رسیدلی ویډیو ښیي چې سنا اجاز د لیویز د ګڼو امنیتي اهلکارانو په منځ کې په گاډی کې کېنول کېږي. هغه د پولیسو لخوا نیول کېدو په مهال د جنوري په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې ورته ویل شوی چې بلوچستان ته نه اوتلي غیر قانوني دي.
پته نشته په پاکستان کې بدره غیر پسې دومره فورس نه راځي، دومره ګاډي راغلي دي چې زستا ستاسو سوچ دی. او د لیویز فورس راغی وسره سیستم کمشنر دی ورسره د دې پولیس والا یې شو دی او هغه وی چې یو منټ خبره بنه کوي او مونږ یې د هغه ځای نه روان کو او وی چې د بلوچستان د غنا د حدودو نه به وځي. ما دوه منټه وختل چې کومې خزی راغونډې شوې چې سره دوه منټه خبره وکم او د لایبرری هغه کار خو مونتاس بالکل ټایم ملونه شو. دلته باچا خان منون کې دلته د خان شهید پلار تلون کې هغه انسانان د ترهګرو نه زیات بد هغه سره عمل کیږي.
سنا اجاز د جنوري په 14مه ل پیښور ژوبته ورغلی و. د ژوب پولیسو مشال ریډیو ته ومنله چې سنا اجاز د ځایي امن پر ځای ساتلو په خاطر له صوبې وستلې ده. یو چارواکی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د قانون لمخې د پښتون ژغورنې غورزنګ په ځینو مشرانو د ورتګ بندیز دی، نو ځکه هغوی په بلوچستان کې فعالیت نشي کولی. چارواکي د حکومت هغه نوټیفیکیشن یا حکم ته اشاره کوي چې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې ورکړل شوی دی. د بلوچستان د کورنو چارو وزارت لخوا د دې حکم تر مخه د پښتون ژغورنې غورزنګ پر منظور پښتین ډاکټر سید عالم مسید محسن داوړ او سنا اجاز بلوچستان ته د ننوتلو بندیز دی. په دې نوټیفیکیشن کې د دې حکم وجه د امنیت سم ساتل خودل شوی دی. پر دوی د خلکو د راپارولو تور نه پورې کیږي. پښتون ژغورنې غورزنګ همیشه د ګډوډۍ جوړولو تور رد کړی او وایي د دوی مبارزه پر عدم تشدد ولاړه ده او د پاکستان د آئین لاندې د خلکو لپاره حقونه غواړي.
د بشیر ګواخ ریپورت مو اوریده. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندل شو وسلوالو د بن میډیکل کالج یو استاد ډاکټر ولی الله په ډز وژلې. مقامی خلکو په دې پیښه د جوړ خفګان سرکندونه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړي چې په بې طرفه تحقیقاتو کې د دې پیښې عاملین په ډاګه کړي او سزا دې ورکړي. پولیس وایي د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. په دې حق له نور تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
په میرالی کې امنیتی چارواکي او ځایي خلک وایي چې د جنوري پر 15مه د شپې مهال په میرالی کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي ډاکټر ولی الله داوړ پنهه کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور نن مشال ریډیو ته وویل چې د میرالی هرمز سیمې اوسیدونکي ډاکټر ولی الله د شپې خوښه لس بجې له بنو نه خپل کور ته روانو چې د میرالی بای پاس تر نږدې ور باندې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړې دي او وجلې دي. له سیمې خبریال احسان داوړ وایي چې ورسته پیخې په سیمه کې د امنیت په اړه د خلکو ویره او بې یقیني لا ډېره کړې ده.
یو خدا دې چې ډېر داسې ظالمانه غوندې او بې رحمانه غوندې پیښه شوې ده. ډاکټر صاحب چې وو ډېر مسکین او عاجز انسان وو او بل دا دې چې څه قصور یې نه وو. په دې حواله سره مونږ چې کله د مقامی کم پولیس چارواکي دي دې سره مې خبرې شوې دي، نو دوی چې کم زمونږ د ایف پی انویسټیګیشن غلا گیا دې تر دې دمه، نو لا تر دې دمه پورې ایف آی آر هم نه دې درج شوې او دا هم په ګوته شوې نه ده چې آیا قاتلان څوک دي، فایرنګ چا کړی دی. خدا دې چې په خلکو کې ډېر زیات دوک دی، غم دی، غوسه دی په خلکو کې.
بلخوا ځایي خلک وایي چې د ډاکټر ولی الله له چا سره دښمني نه وه او تور پورې کوي چې نوموړی د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی، خو امنیتي چارواکو دغه تور رد کړی دی او وایي پر نوموړي ډاکټر وسلوالو ډزې کړي دي. په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ د بې طرفه او آزادو پلټنو او ذمہوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
د مرلي بای پاس سره په اکثر د فوج او د ترهګر په منځ کې شپې ډېر ټوله کېږي، خو بهر له اکثر بیا د فوج والا د ځان د تحفظ لپاره بلاین شیرینګ کوي که نه، نو دغه فیلینګ په ضد کې دی راغلی دی. تیر رسوم مندونه دغه شانت واقعات روان دي او ډېر مسلمتي خلک په دې کې لاړل. نیګلیجنس وته وایي، مطلب د ظلم او د پربریت انتها وته وایي. ٹھیک دا فوج ودا وایي چې مثال مونږ ټینس تلونی کې لري تاسو تحفظ لپاره مونږ فایر کولو، خو دا هم څه خبر نشو چې تاسو لاندې انسانان نخکاری او مطلب داسې بلایند فایرینګ کوي. د واقعي انکوائری غوښتنه کوم چې د دې باقاعده انکوائرو وکړو. مثال کوم چارواکي چې په دې کې ملوث دي.
د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور وایي چې د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې دوام لري. وجل شوی ډاکټر ولی الله په بنو میډیکل کالج کې د پیتالوجي یعنی د وینې د معاینې پروفیسرو او یک شنبه او اتوار به له بنو نه میرالی ته د ناروغانو معاینې لپاره شخصي کلینیک ته تللو. په شمالي وزیرستان کې د پروان کال کې د هدپی بریدونو دویمه پیښه ده او په 2000 کال کې دغلته سلور سلویخت هدپی بریدونه ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر قبایلی ځوانان وای په پوهنتونونو او په خاص توګه میډیکل کالجونو کې د دوی په سیټونو د نورو سیمو خلک داخله کوي او دوی پاتې کیږي. د دې ځوانانو په وینا ډیر داسې خلک چې د دې ضلع نه بهر په خو تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي خو بیا هم د خیبر ډومیسایل جوړ کړي او د دې ځای په ځانګړو چوکیو داخله ترلاسه کوي او د دوی حق وحل کیږي. بلخوا چارواکي وایي ک دا ځوانان ورسره د داسې خلکو په اړه د کره معلوماتو په اساس شکایت جمع کړي نو دوی به په قانوني کاروي وکړي. په دې حق لنور تفصیل سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د ایف ایس سی پری میډیکل زده کوونکي وایي چې د پیښور په میډیکل کالجونو پوهنتونونو کې د خیبر ضلع په مخصوصه کوټه باندې هر کال د بندوبستي ضلعو زده کوونکي داخلي اخلي او دوی ترې محرومه پاتې شي. دوی وایي د بندوبستي ضلعو زده کوونکي په غیر قانوني توګه د خیبر ضلع ډومیسایلز جوړوي او داخلو لپاره یې کاروي. نو په کار د حکومت دا ضلع 2000 او یوشتم سیشن په محل د دغه کار مخنیوي وکړي. د لندی کوتل د ایف ایس سی پری میډیکل پاس یو زدکونکې سناولا شینوار مشال ریډیو ته وای
نورو ازلاو چې کوم سټوډنټان دي چې دا غو دواړه پته مستقل او ارزي دواړه د خیبر جنسینه بهر دي هغه بوګز ډومیسایلونه یعنی جالی ډومیسایلونه د ډیسټریک خیبر د خیبری جنسای غ جوړ کړی او د هغه چې کنه دلته راځي زموږ په سیټونو باندې اپلای غانی کوي او صرف دا کال نه بلکې په 2019 او 2013 کال کې هم هغه زموږ سیټونه وړي زموږ په حق باندې ډاکا چول نو مونږه د ډی سی خیبر ته یو لیست پرووایډ کوو مونږه غول ورک چې دا هغه کسان دي چې په کوم باندې زموږ تحفظات نو تاسو براه کرم مهرباني وکړئ چې کوم کسانو ډومیسایل لا تر اوسه پورې نه دی ویریفای شوی نو هغه په مستقبل کې نه ویریفای کیږي.
د خیبر یو بل زده کوونکی احسان شاه شینوار وای چې مونږ په پیښور کې شپږ دیرش مخصوص سیټونه لرو او باید دیوازې د خیبر ضلع زده کوونکي پرې واخیستل شي.
ډېر کسان داسې شته چې هغوی فیک ډومیسایلونه جوړ کړي چې زمونږ د 36 سیټونه چې کوم د فاټی دي په هغه باندې خپل سلیکشن کوشش کا. زه دا خبره پر زور مطالبه کړم ډی سی صاحب نه، ای سی صاحب نه، پارلیمنټیرین او چې څومره اعلی حکام دي چې پلیز مونږ دا مطالبه واورئ او که چېرته دا مطالبه زمونږه پوره نشوه
شکایتونو پاړه مو چکله د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې که څوک هم مونږ ته یو تن په ګوته کړي چې ډومیسایل یې په جالي طریقې سره جوړ کړی نو د هغه او خپلو انتظامی افسرانو پر ضد به کاروایی وکړو او په بیا بیا به یې پلټنې وکړو.
نو ستاسو په توسط سره زده خلکو ته دا وایم چې کده چا صدا سي په زين کې 1% هم شک وی چې یاره پلان کی سړی لس کسانو شل کسانو 500 کسانو سړی ډومیسایل غلط ته فیک ته نو زبې کا یو ځل ویریفیکیشن شوی بیا به حکم او کا په اے سی یا په چا د اعتراض وی د بلې ته سب ډیویژن په اے سی باندې به حکم چې سوپر دوی مطمئن شوی نیوی نو موږ 24 اورز دی د پر اویلیبل یو چې خلک راشي چې موږ بیا ویریفیکیشن وکړو کچا باندې د چا شک او زه خو په خپل طرف نه دا شي انکریج کوم چې کا څوک داسې څه غلطي زموږ په سټاف کې چا کې چرته څوک راوباسي نو زه به ورته د هغه اپریسیشن هم ورکوم یعنی تعریف به یې کوم او د خپلې تنخواه به هغه ته انعام هم ورکوم.
په پیښور کې په خیبر میډیکل پوهنتون او نورو ادارو کې خیبر ضلع ته شپږ دیرش کسانو ریزروډ یا مخصوصه کوټه ورکړل شوې او د خیبر ضلع زده کوونکي وایي باید دا کوټه د یوازې دوی لپاره برقرار وساتل شي او د نورو ضلعو خلک دې پرې نه اخلي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزوی وی بلې موضوع ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلي دوی به د احتجاجونو او جلسو ترڅنګ د حکومت نسکورولو لپاره د عدالت او پارلیمان لارې هم استعمالوي چې دا راز د په وینا د ناجایز غیر آئینی توګه باندې راوستلو حکومت نه ځان خلاص کړي او وزیر اعظم عمران خان استعفا وکړي. بلخوا حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه ورکوي او اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه او جلسې کوي او غواړي چې حکومت ورسره سجوړجاړي یا معاملې وکړي. په دې حق له تفصیل له سیمه زموږ خبريال سراج ظهیر راکوي.
کراچی کې د جنوري په 14 په خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ناجایز او غیر آئینی طریقہ راوستل شوی نو دوی به د احتجاجونو ترڅنګ د پارلیمان او دارنګ په نورو لارو هلې ځلې کوي چې دا راوستل شوی حکومت رانسکور کړي. نو موړي د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوستلو په اشاره وی آئینی طریقے سے کول غواړي کاغه پارلیمان وی او کا عدالت وی نو دیو قانون تر لاندې مونږ غواړو چې وزیر اعظم لری کړو او په دې باندې به مونږ د پی ڈی ایم مشروالي په یو صف راولو
پی ڈی ایم کو قیادت کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے.
دا په داسې حال کې چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم رواني میاشت په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کوي. دا رنگ لدی وړاندې هم دی ګوندونو د حکومت ضد د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې جلسې او احتجاجونه کړي په کوم چې د داخله چارو وفاقي وفاقی وزیر شیخ رشید احمد د جنوری په 15 په لاهور کې خبری کانفرنس کې وی اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلیو پټولو لپاره په حکومت فشار اچوي او دا چې دوی استفاګانې هم نه ورکوي.
نمبر 1 یې استفاګانې
دی. لومړی دا چې دوی به استفاګانې نه ورکوي. دوی مدا چې دوی به د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخلي او درې مدا چې په زمینی انتخاباتو کې به هم برخه اخلي او څلورم مدا ویلو چې دوی به لانګ مارچ ضرور کوي. مشال ریڈیو چپ اسلام آباد کے دا خبریال اور دا سیاسی چارو شنون کی احسان حقانی نے دا حکومت اور دا اپوزیشن گندن پدی دریز و پختل نو آغا ہوئے.
پاکستان سیاست خو ہمیشہ دا جذبات و پاسر کے پاتے شوئے دے چرتے دا جذباتی نارو پا بنیاد چا ووٹ و مر کردے دے نو بیا دا آغ نارو اور دا آغ اہداف پا حصول کے دا خلق کامیاب شوئی ندی. اس ہم دا تحریک انصاف دا حکومت راتلون فوراً پس دا اپوزیشن رد عمل چو آغا جذباتی ہو اور ویسے مونگ دا نمنو اور مونگ با استقلیانو تا نزو خو آغا سے دیو پخپل ہونا کڑے شوا. وس ہم دیو چے دو وزیراعظم دا استفا خبر کئی چرا دی استفا ور کی کنا منگ استفا ور کو دا دوانا ایکسٹریم خبری دی نو پدی باندے عمل یعنی ممکن ہم نہ دیو دا پار خدا دیو دے دباو دا پریشر ذریعے پتور باندے استعمالو لو کوشش کئی.
دا پوزیشن گندنو وینا دا دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پا درغلیو جوڑ دے او دا کل 2013 پا عام ٹول ٹاکنو کی ٹگئی شوی نو باید چی وزیراعظم عمران خان استفا ور کڑی او لدی رستو پاکی اور انی ٹول ٹاکنی وکڑی شی خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه رد کړي او حکومت وای اپوزیشن ګوندونه د جوړجړې خوختو لپاره د جلسی او جلوسونه کوي خو حکومت بور سره چرته هم جوړجړې و نه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې هم په سیاسي موضوع یو بل رپورت د حکومت خلاف په پاکستان ډیموکراټک موومنت یا جمهوریت غورځنګ کې شامل غټ سیاسي ګوندونه وای په 19 جنوري با په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته خپل یو ورځنی احتجاج کوي او په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. بلخوا پوهان وایي چې د احتجاج به کومه ګټه مخې ته رانشي ځکه چې اپوزیشن یو موټی نه دی خو حکومت بیا ویلي که اپوزیشن ګوندونه د دغه احتجاج په وخت کې بدامنی کوي نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. په دې حق له تفصیل د اسرار محمد نورو
په پی ڈی ایم کې د شامل ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی وایي د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته د دوی د احتجاج هدف کمیشن ته دا وریادول دي چې د شاوخوا شپږو کالو راهیسې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خلاف د الیګل فارن فنډینګ یا د غیر قانونه بهرنیو مالی مرستو قضیه له ځنډ سره مخ ته او زر تر زره دې فیصله کړي. عباسی په خالی ورځ مشالې ډوته وویل حکومت یې له احتجاج نه شي منې کولې.
احتجاج د دې لپاره دی چې الیکشن کمیشن ته معلومه سي چې ولس انصاف غواړي. همدې الیکشن کمیشن په شپش پکې د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او نور اپوزیشن ګوندونو خلاف فیصلې ورکړې دي خو د تحریک انصاف خلاف پر ثبوتونو ولاړ کیس فیصله نه کوي. تحریک انصاف خپل منلې ده چې ایجنټانو به یې بهرنۍ غیر قانوني چندي او پیسې ترلاسه کړې وي. بل دا چې حکومت څه کاروایی کوي نو ودی کړي خو ولس له احتجاج نه سي منع کولای ځکه چې دا یې قانوني او آئینی حق دی.
عوام کے احتجاج کوئی روک نہیں سکتا، یہ آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے.
اب اسی جاتا کڑا کب فارن فنڈنگ کیس کے دا حکومتی گن پاکستان تحریک انصاف خلاف فیصلہ راضی نو حکومتی ختمی دے شی دا پا خبرا زکا پا 19 جنوری دا دوی احتجاج مهم دے او دا گن مرستیال مشرا مریم نواز با پکے اہم گڑون کوی. خو پا جمہوری غورزان کے شامل دا بل سیاسی گن دا پیپلز پارٹی سینیٹر بہرمن تنگی پا شام بیورز مشالی ڈوتو ویل چی دا گن یو مشر آصف علی زرداری بیمار دے او قبل مشر بلاول بٹو زرداری هم سیاسی مصروفیات درلودل نو کېدې شي چې دواړه مشران په یاد احتجاج کې ګډون ونه کړي. البته نو موړې وایي د ګوند نور مشران غړي یې په احتجاج کې برخه اخلي او حکومت یې د پر امن احتجاج مخه نشي نیولې.
او پاکستان پیپلز پارٹی چې کومه دا یا زموږ نور جماعتونه چې بیا غوی پر یقین لري چې ادارو سره ټکر موږ نه غواړو، موږ ماته قانون پلاس کې نه لرو، موږ غواړو چې یاره موږ د کم از کم خپل پروټیسټ ریکارډ کو او د عوامو نمائندګي موږ وکړو.
په پی ڈی ایم کې د شامل یو بل ګوند جمعیت الاسلام او فی ګوند یو مخکخ مولانا تورامان په خالي ورځ مشالې ډو ته وویل د کورونو چارو وزیر شیخ رشید له دړکو نه ویریږي او د الیکشن کمیشن مخې ته به خپل احتجاج په خلاص مټ ترسره کوي.
جمهوری ادارې هم دغسې دمکیانې اپوزیشن ته ورکړي له مخې دا خو مناسبه نه ده
اپوزیشن جو کومه لار نیولې دا احتجاج دار ته احتجاج د جمهوریت حق دی.
دروسه له هغه دا چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید په جمعې ورځ په لاهور کې یو خبري غونډه ته په وینا کې ویل ک اپوزیشن ګوندونه د احتجاج پر مهال بدامنی پیدا کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کوي.
لیکن اگر آپ قانون کو
که تاسو قانون او امنیت په خپل لاسو کې اخلي نو قانون به هم په حرکت کې راځي، نو باید چې څوک د غلط فهمي ښکار نشي.
یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے.
په اسلام آباد کې سیاسي چارو پوه محمد مالک په خالی ورځ مشال ډوته ویل حکومت به کوشش کوي چې په ضلعو کې په ځای کچا خلق منی کړي چې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته د پی ڈی ایم په احتجاج کې برخه وانخلي. نوموړی وایي پیپلز پارټي چې غواړي خپل د سند حکومت وژغوري د مشرانو یې په احتجاج کې د ګډون نه کولو مبینه راپورونه ښایي چې په پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه یو دریز نه لري چې له وجې یې ښکاري نه چې یاد احتجاج به کومه ګټه ورکړي.
اسلام آباد ته راشي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په سرخار کې د حکومت خلاف دعا و نه درنه ورکړې و نو څه وشول؟
اپوزیشن ګوندونه د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج ځکه کوي چې دوی وایي حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف په غیر قانوني توګه له بهر هیوادونو چندې او پیسې اخیستي او کمیشن دی د دوی خلاف کیس فیصله کړي. د مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب په 14 جنوري په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې ترک انصاف اکاونټونو ته له درویش ناقانونه بهرنیو بینکي اکاونټونو پیسې ورغلي دي. خو د جنوري پر 14 د الیکشن کمیشن د جانچ پرتال کمیټې ته ترک انصاف لخوا په خپل وروستي جواب کې ویل شوی چې ذمہواري پر هغو ایجنټانو ده چې دا بهرنۍ چندې یې ترلاسه کړې وي او د دوی په خبره عمران خان ایجنټانو ته سپینه کړې وه چې دوی ناقانونه پیسې نه اخلي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ته جنوبی افریقا د کرکټ لوبډاله د جنوري په شپاړسمه کراچۍ ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د ټولو لوبغاړو د کورونا ټیسټ شوی او نتیجو راتلو پورې دوی په قرنطین کې دي. د پاکستان او جنوبی افریقا کرکټ لوبډالو ترمنځ به اولنۍ لوبه د جنوري په 26 په کراچۍ کې کیږي. په دې حق له نور تفصیل له کراچۍ زمون خبريال نیاز علي خان راکوي.
د جنوبی افریقا د کرکټ لوبډله 14 کال وروسته پاکستان ته راغلی ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویان عماد احمد حمید وایي چې دوی ډیر خوشاله دي چې پاکستان کې نړیوال کرکټ بیرته روانيږي او دا سلسله به نور هم په وړاندې وغځول شي.
د ساوث افریقا کی کرکټ ټیم 13 سال زیات عرصه کې بعد پاکستان کا دوره کوي.
پاکستان ته د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلې او لوبغاړي هم روان دي. د جنوبی افریقا د کرکټ لوبډله 14 کال راسي زیات وخت وروسته پاکستان دوره کوي. د دې نه مخکې د جنوبی افریقا کرکټ لوبډلې په ستمبر اکتوبر کال 2009 کې د پاکستان سره لوبېدلې وه او اوس 14 کال وروسته د جنوبی افریقا کرکټ لوبډله د دوو ټیسټ سیالو او د درې ټی ټوینټي سیالو لپاره کراچۍ ته رسیدلې ده.
پاکستان کے دورے کے لیے کراچی پہنچ چکی ہے.
دا جنوبی افریقی کرکٹ لوب ڈلا دا جنوری پشپاڑا سما سہر کراچی تار رسیدلی. دا پاکستان کرکٹ بورڈ چاروا کی وائی چی دا ٹھولو لوبغاڑو دا کرونا معائنے ہم شوی دی. دا حقی دا راپور اتلو پوری با ٹول لوبغاڑی پا قرنطین کی پا تکڑی شی. دا پاکستان و دا جنوبی افریقی کرکٹ لوب ڈلو لومبئی لوبا پا پشپگشتما جنوری دا کراچی پا نیشنل لوب گلی کی اوشی. دویما سیالی با پا سلورما پرورے راول پنڈے کی او دری ٹی ٹوینٹی سیالی با پا یولسم دیالسم او سوالسم پروری په لاهور کې کیږي. په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ادریدلې وو چې د مارچ میاش کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا کرکټ په لوبډلا وسلوال بریج شوی وو. د هغې وروسته پاکستان ته د نړیوالو کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ادریدلې وي. خو بیا په کال 2019 کې د زمباوي، په کال 2019 کې د سریلانکا او په 2006 کې د بنگلاديش کرکټ لوبډلې پاکستان ته راغلي وي او بیا د پاکستان سپر لیگ په سیالو کې هم ځنی نړیوالو لوبغاړو برخه اغستې وه. د جنوبی افریقا د کرکټ لوبډلې پاکستان ته پراتک د کرکټ مینوال وایي چې دوی خوشاله دي چې پاکستان ته یو ځل بیا نړیوالې لوبډلې راځي او د کرکټ لوبغالي بیرته آبادیږي.
زمانوم گوهر علی دی او د افریقا ټیم راغلي پاکستان ته ډیره موده پاسه
اچھے کہ خوئے دا ٹیسٹ میچ تے زمو خو لکہ لگی ٹی 20 ون ڈے خو ہوٹل پنجاب کی خو زدل تے انجوائے کو گراؤنڈ تے خنوشت لے او دل تے ٹی وی پہ انجوائے کو بس
زمانو متا رحمان دے او زدل تے یونیورسٹی کے سبق وے ما مخک منگ پی ایس ایل تا ٹکٹ نا اگستی او خو بیا سمسلہ راغلے وا او سم چھ دین او منگ ہوئی چھ دیم ٹیم راغلی دی منگ بدل تا میچ پہ گراؤنڈ کے کتلے اڑے مزہ بھائی کڑے وا خو اجازت نشتا نو بس بل سلار خو نشتا نو
پاکستان کرکٹ بورڈ چارواکی وای چ روان کال بعد شلمی پرورینا تر دویشتم مارچ پوری دا پاکستان سپر لیگ دا سیالو لوبی ہم پیلی گی او دو حسکوی چنور نڈیوال لوبغاڑی ہم پاکستان تراولی او پا پاکستان کی دا کرکٹ ادری دلی لڑائی بیتا روانشی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو خبرونو کی دروانی گلی نمائی تاورا سیدلو پا پیخور کے دا ماخام پنزنی میں بجے شوی انیس آجمال را سر سٹوڈیو کے دا خبرون لنڈی استیاورو
د بلوچستان حکومت د پختون ژغورنې تحریک یو مشر ثنا اعجاز له صوبې وستلې ده. هغې نن مشال ریډیو ته وویل چې په ژوب کې د یوې لایبرری پرانیسته کوله چې پولیسو ونیوله او ورته یې وویل چې هغې ته بلوچستان ته راتللو اجازه نشته. پولیسو تر اوسه په دې راسه نه دي ویلي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ شاهد خاقان عباسی وای د جنوري په 19مه د انتخاباتي کمیشن مخې ته د احتجاج مقصد یې دا دی چې دا کمیشن د واکمن تحریک انصاف ګوند د غیر قانوني بهر ملکي مالی مرستو د مقدمې فیصله زر تر زره وکړي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف له بهرنیو هیوادونو په غیر قانوني توګه چندې اغستي خو تحریک انصاف وای چې په مالی حساب کې د تیروتنو ذمهواري به په هغو ایجنټانو وي چې ګوند له یې چندې راغونډې کړي. افغان چرواکی وای نن سحر د کابل ښار د لسم امنیتی حوزې اړوند د تایمنی سیمې په لسم سړک دوه ججانې وشل شوې دي. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې د کورونا ناروغۍ له وجې نور درې څلوېښت کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره له 1950 ته رسېدلې. دغسې په دې هېواد کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا نور 2521 کیسونه ثبت شوي. د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان ویلی د هواد ملي هوایي شرکت پی آئی اے په 2015 کال کې له ویتنام څخه دوه الوتکې په کرایه اغستې وې خو د کورونا وبا له وجې د تیر کال کرایه ورنکړل شوه. نوموړي د خبرې پر رسنیو ته لاغ وروسته وکړې چې د ملیشیا چارواکو د جنوري په 15 د پی آئی اے الوتکه په کوالالمپور کې د برطانیې عدالت د 14 میلیونه ډالرو د کرایې نه ورکولو د کیس له وجې ونیوله. او برطانیا د وسترو صنعتي هوادونو جی 7 د سرمشري سي قربتوب لپاره د پلانونو اعلان کړی دی. دا به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو وروسته د جی 7 هوادونو لومړی رسمي غونډه وي.
د انیس اجمل نامو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو په کالجونو کې د زده کړو لپاره د دویم شفټ شروع کولو اعلان کړی. د صوبې د لوړو زده کړو او اطلاعاتو وزیر کامران بنګش مشال ریډیو ته ویلي چې دا منصوبه به د راتلونکي تعلیمي کال نه شروع کیږي او د دې لپاره په سمدستي توګه په ارزي بنیادونو د لیکچرانو برتي کولو لپاره پیسې ایښودل شوې دي. بلخوا د حکومتي اسنادو له مخې په زمشو ضلعو کې داسې نه کالجونه شته چې پکې د سلونه د زده کوونکو شمیره کمه ده. خو کامران بنګش په دغه اړه وایي چې دې کالجونو کې د زده کوونکو د شمیرې زیاتولو لپاره به د اګاهۍ او داخلو مهم پیلوي. بلخوا کارپوهان وایي چې په زمشو ضلعو کې په سیاسي بنیادونو هغو سیمو کې کالجونه جوړ کړل شوي دي چې ضرورت یې نه و او هغه سیمې محرومه پاتې دي چېرته چې ډېر ضرورت و. تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکي تعلیمي کال نه د زمشو قبایلي ضلعو په کالجونو کې د دویم یا مازیګری زده کړو شروع کولو اعلان کړی. د حکومت په خبره دا پریکړه د زمشو ضلعو په کالجونو کې د زده کوونکو د موجوده سوکونه د داخلو لپاره د زیاتو درخواستونو په وجه کړې ده. د جنوري په 14مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش د دې پریکړې په اړه وویل چې په زمشو ضلع لوکې د نو کالجونو جوړولو لپاره پیسې ځانګړي شوې دي خو نوې تعمیرات به وخت اخلي. نو ځکه یې په کالجونو کې د دویم شفټ شروع کولو پریکړه کړې. خو پښتنه دا ده چې آیا د زمشو ضلعو کالجونو کې دومره ښوونکي یا استادان شته چې څومره د دې پروژې لپاره په کار وي؟ په ځواب کې کامران بنګش وایي
ازلاو کی چکم دے کنا اگے کے کالجز داسی دی چ ال تک لکدا چ کم کالج ما دور کڑے ون بدی کی تقریبا 1900 نزیات اپلیکیشنز راغلی او مونږ صرف درې سو
سٹوڈنٹس اکوموڈیٹ کول شول نہ دغه چې هلته کیپاسټي کوم نشته ما اناونسمنټ کو چې نیکسټ اکیډمیک سیشن نه بهاله کی سیکنډ شفټ شروع شي پر نه خبره دغه ما هلته کی د ټیچر شارټیج د مونږ یو اډ هاک میکانیزم ورته اناونس کړی دی چې تقریبا 8000 روپے به مونږه د هغه لوکل ایریا چې کم تعلیم یافته لکان دی هغه به پراپر یو ټیسټ او میرټ سیستم په تحت باندې باغی ریکروټ کیږي ټیمپرریلی کانټریکټ باندې هغه به د کالج کی د ټیچرز ډیفیشنسی پوره کوي نو دا د ور ډیسیژن چې کوم دی دا زموږ موجوده هغه هغه کالج یې اناونس کړی دی کوم دی کالج کی څه ضرورت د لس کسانو یې کسانو ضرورت هغه مو شروع دریم چې کوم دی پرمننټلی د ٹیچرز غم کول دي نو هغه مونږه الریډی 1900 لیکچرانو ڈیفیشنسی چې کوم هغه د بارے مونږه اپروول فائنانس ډپارټمنټ مونږ ته راکړلو او اوس چې کوم دی مونږه د هغه پبلک سرویس کمیشن ته ویری دي چې هغه ځر تر ځر ریکروټمنټ یو کی فی الحال چې کوم دی سیکنډ شفټ اناؤنسمنټ بیا اډ هاک باندې د لیکچرز ورتي او دریم چې کوم دی هغه پرمننټ لیکچرز
دا چې آیا په قبیلی دلو کې دومره زده کوونکي شته چې ورته په کالجونو کې د دویم شفټ شروع کول ضروری دي نو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر د تعلیم د سانګې ضلع مشر نثار محمد خان وویل چې د دې حکومتي پریکړې سره به په قبیلی دلو کې د لوړو زده کړو پر مخ لاره هواره شي خو په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې ریزیډنٹ ایډیټر ارشد دید ملک وای چې په زمشو ضلعو کې د کالجونو د کچې د تعلیم پر مخ کې تر ټولو لویه ستونزه په سیاسي بنیادونو په جغرافیایي توګه د کالجونو جوړول دي د ده په خبره دا مهال په زمشو ضلعو کې نه داسې کالجونه دي چې پکې د سلونا کم زده کوونکي دي او په یو زده کوونکي د صوبې د خزانې نه تر 1300 روپو سالانه مصرف کیږي ارشد دید وویل چې هغه دا خبرې د حکومتي اسنادو په بنیاد کوي د دې په خبره ما حکومت نه د رائټس ټو انفارمیشن اکټ په بنیاد دا پوښتنه کړې و چې دا مهال د صوبې په کومو کومو کالجونو کې د سلونا کم زده کوونکي دي
زموږ صوبې کې درې قسمو کالجز دي یو داسې کالجز دي چې هغه کې ټوټس نشته مطلب داسې تیرہ کالجز دی دے کے نارتھ و ساؤتھ ہم پکے شامل لے باجوڑ ہم پکے شامل لے چدل تدا سے کالجز دی تیا کہ نارملی 30-40 یا 50 یا بازی دیر کم سٹوڈنٹس دی والا تا بیلڈنگ جوڑ شوے دے اغبان دیر خبر خرچہ شوے دے بیا ٹیچرز پکشتا بجٹ و تازی لین والی تو ایم کالجز دا سی دی چی اگی کے معشومان زیاد دی او زے کم دے پولیٹیکل بیسس باندے دئی دا کالجز جوڑ کری دی پتا نہ کتلے چھ بھائی دلتا ضرورت شتا ہو کا نشتا چھ کم سے کہ معشومان زیاد دی پا کالج التا بل بلڈنگ جوڑ شی التا بل کالج چھ کم سے کہ ضرورت نشتا والدی التا یو کالج شتا اگر سر بل کالج جوڑو لس فائدہ نہ کئی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ لان ما دی نہ وقتی وا او دی آگا ڈیٹا مادر اگرے آگا ڈیٹا کے چھ کم دے دی کہ سٹوڈنٹ ریشو ما تا پوسٹ کرے وا چھ کالجونا دا سی سمرہ دی چھا کہ سل نہ کم معشومان دی نو دی 13 کالجز ولیکل بیا بھی وہ تو چھ دی 13 کالجز بجٹ اینول بجٹ سمرہ دی نو دی ما تا پیسے ولیکل چھ دمرہ مرادی
د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د اطلاعات وزیر کامران بنگش وای چې د زمشو ضلعو په تعلیمي ادارو کې د تکنیکی عملی پوره کولو په مخه یې تر دا مهال 322 میلیونه روپۍ مصرف کړي دي د ده په خبره په تیر 2020 کال کې 1.5 میلیونه روپۍ د زمشو ضلعو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو په مد کې ورکړل شوي دي
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل دورځي اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو
د مشال مرکا
پر یونیم بجا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونیم بجو
سندره جادوګره
پر درینیم بجو
روختیا او درملنا
پر څلور بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې یعنی د ګل د ورځې د هفتوارو پروګرام ترتیب مو بریدا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په خوانې موین په هنوال ډاکټر ګل حسن ولیزه چې یو اونې مخکې په جرمني کې د ورپېخې وګدې ناروغۍ لوجې وفات شوې او جنازه یې د خالی په ورځ په ماسپخین خوست ته ورسېدل او خاور ته وسپارل شو. نوموړی سلور کاله د لوړو زده کړو وزارت مالی و اداري موین او له مخکې او لاغې نه وړاندې د 15 کالو لپاره په خوست کې د شیخ زید پوهنتون رئیس پاتې شوی دی. په دې هکله له خوست زموږ خبریال نجیب الله الوخیل نو تفصیل راکوي.
د لوړ زده کړو وزارت په خوانی مالی او اداري موین پوهنوال ډاکټر ګل حسن والیزی چې اونۍ مخکې د ورپیخ ناروغۍ له کبله په جرمني کې وفات شوی و، جنازه یې خوست ته انتقال او خاورو ته وسپارل شوه. د خوست شخصیت پوهنتون یو تن استاد ډاکټر ګل نواز چې د پوهنوال ګل حسن والیزی سره 15 کاله مرستیال پاتې شوی و، مشال راډیو ته وویل ښاغلي والیزی د خپل پیاوړي مدیریت او ښو اړیکو څخه په استفادې دا پوهنتون له څلورو پوهنځیو دیارلسو فاکولټو ته لوړ کړ.
شخصیت پوهنتون یې د نړۍ د پوهنتونونو سره یو سیال پانتون وګرځول. شیخ زید پانتون د جرمنی د بخم پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځول. شیخ زید پانتون د امریکا د بال سټیټ پانتون سره، د امریکا سن سټیټ سن خوسه پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځول. د د یو زرینه دوره ده چې نه مخ کی و او نه دا دوره به بیا تکرار شي. د تحمل او د هر چا معقول نظر ته غوږ نیول، تعادل ساتل یوازینه خاصه وه چې ډیر کم تر سترګو کیږي.
د پوهنتون قائد استاد پوهان ګل محمد جنازی چې د ګل حسن والیزی ټولګیوال پاتې شوی وایي، نوموړی په خپل مسلک ډیر برلاسی کادر وو او له سیاسي ډلو ټاپلو یې ځان ګوښه ساتلی وو.
مرحوم ګل حسن والیزی چې موږ په کوټه کې وو، یو زوم دوه درې نفر نور وو، همیش محمود توصیه کوله چې په هیڅ ډله ټاپله کې به نه داخلیږو، خپل درسونه به وایو، خپل مسلک کې به ځان شو، تر څو چې په خپل وطن کې په خپل مسلک کې ښه خدمت وکړو. هر څوک چې مړه کېږي صفات کېږي چې ښه سړی وو. مرحوم ګل حسن والیزی واقعیا ښه شخصیت وو، په وطن مین شخصیت وو، غټه ضیا وه.
د خوست شخصیت پوهنتون یو بل استاد پوهان بادشاه زرعبدالی د پوهنتون د مشرتابه او د لوړو زده کړو وزارت وغوښتل چې د پوهنوال ګل حسن والیزی په نوم د دې پوهنتون یوه علمي اداره، مرکز یا روغتون ونوموي.
د شخصیت پوهنتون په رهبرۍ او د لوړو زده کړو په وزارت غږ کوم، د دې مایک له لارې چې د ډاکټر صاحب ګل حسن والیزی په نوم زموږ د پوهنتون په داخل کې یو علمي مرکز، یو پوهنځای، یو کتابخانه او یا شپخانه، یو څه د په نوم کې، ځکه د داسې سړي د شخصیت باید تل ژوندی وي او نور موږ باید د نه ډېر سزدا کو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسین ګل اریوبی هم په خپلو خبرو کې ګل حسن والیزی یو علمي او اکاډمیک شخصیت وباله او د ده مړینې د ټول هیواد لپاره یوه لویه ضایعه وبلله.
په تاسف سره باید ووایو چې نن د ډاکټر صاحب والیزی د جنازې مراسم وو، مونږ یوه علمي څیره د لاسه ورکړه. د یو اکاډمیک شخصیت و نه تنها د شیخ زید پوهنتون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه وه. د ده په نوم به په شیخ زید پوهنتون کې یو علمي مرکز چې د دوستانو خوښه وي، ده په نوم به مونږ ونومو چې د ده یاد مونږ سره تل پاتې وي.
مرحوم پوهنوال ګل حسن والیزی له آلمان څخه هیواد ته له راستنېدو وروسته په 1986 لمریز کال کې د شیخ زاید پوهنتون رئیس وټاکل شو او 15 کاله یې په دې سمت دنده اجرا کړه. وروسته د لنډ وخت لپاره د کابل پوهنتون سرپرست رئیس او څلور کاله د لوړو زده کړو وزارت اداري او مالي معین و. نوموړي د عضوي کیمیا په برخه کې په جرمني کې د دکترا تر کچې زده کړې کړې وې او 13 عنوانه علمی او مستقی آثار لیکلی دی. د چارواکو په وینا د معینیت په دوره کې د افغانستان د پوهنتونونو د زیربناوو او کیفی لوړوالي او د هیواد د اکاډمیک نظام د پیاوړتیا لپاره د پام وړ هڅې کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په سلګونو او په پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو روزګار یې نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیګري لرونکي بیروزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبار شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور حال د اسرار له مومن رپورټ کې ورو.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا پی ایچ ڈی پورته زده کړې کړي. وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي. په زیارت ورځ یې مشال ډیو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
physics, political science, zoology, computer science, business and management. پدې کې دې پوسټونه اناونس کړې دي. کنه درې درې پوسټونه په باندې کې یو پوسټ دی. پدې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 پی ٹی ایز او پدې کې پوسټ ډاګ هم دی اغي اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ڈاکٹران دی اپلای کړی دا. په فزکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی. زوالوجی کی 37 دی. کمپیوٹر کی 14 دی. بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی. پروگرام کی 61 دی. اوغا 29
ڈاکٹران دی اپلائی کړی دا. د چاستدی رشید جان چې په 2000 کال کې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ڈی کړی وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بے روزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه کریټ کیږي او ګرانین ډېر زیاته ده. نو دا سره
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګاره دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بے روزګاره دی وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساینسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو نو مو ورته ویل دي چې په ادارو کې د ډومبه هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري. خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسی نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبوبندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خبر پښتونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بے روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نو موله وای دوی به څه کوي چې لومړیتوب زیات ولست ځوانانو ته ورکړي.
نو خیبر پښتونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام او یې کې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لک 4 لک 12 لک تقریبا 20 لک پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. نو نن سبا چې دې څومره ګریجویټ چې دې هغه فارغي تقریبا هر کال چې دې په زرګونو ګریجویټ فارغي نو ټول د لپاره وو ګورنمنت جاب چې پروواید کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خوب باندې ودرېږي.
د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بے روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان د وسپانه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بے روزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپانه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې لکبل یې زدکونکي په هیواد دننه او نړیواله کچا غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زدکونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
دا مشال ریډیو خبرونه اوري په داسې حال کې چې د تیرې سمودې نه د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې تشدد او بې قراری از دا کړې اغیزمنې کړې دي او په تعلیمي ادارو د نن سختريزي زیاته شوې ده. د پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د نوي کول پښتون ته د جواب ورکولو هغوی کتاب لور ته د بللو لپاره مطالعاتي بحثونه یا سټډي سرکلز کېږي. په دې مباحثو کې په کتابونو د بحثونو سره سره د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد او سیاست هم خبرې کېږي. په دغه اړه د شاهین بنيري ریپورت اورو چې پیل یې د کرن خان په آواز د ممتاز اورگزی له کلامه کیږي.
خبره خو می واورا ټوپک دکی دا زندگی ډیرا دا حسینا او لونجینا
د کال 1903 د لسیز راهیسې په افغانستان کې جنگ او بېقراری کې یو خوازانی او مالی توان اړولې دي. نو بل خوې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغیزې د کرخې دی اړخته د نشئی موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامسته شوې ده. د سغدریزې دغه چپې د تیر وسول لسیز راهیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه لمنځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د ادارې مشرده او په سوات او پیښور کې په کتابونو د تفسیرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړي. هغه وایي مرامې په نوي کول کې د تنقیدي شعور ودا او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټډي سرکلی کوو باغې کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکل شوی یو کریټیکل پوینټ آف ویو نه یا ریسرچ بیسډ سر ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره داغه یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډیږي او دې لپاره زموږ طریقه دا وي چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبره وکړو، هغې نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغوی غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
پلا تکا مور شیرینا هلو انجینا زندگی ډیرا د حسینا اولو انجینا او جی دس هیون یور ان لاف وی او ثرډ او ثرډ.
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپی خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده. چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی و، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې دې مباحثو نوي کول ته د ورپی خستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوي
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے با
سٹڈی سرکل کې دوه دغل تبه مطالعاتي غونډه کې دی پاغي کې به ز پخپل هم کې نستم فرایډي سرکل به په خور کې کېدو د کمی مشری بچي ګل مرجان کوله سنا اجازه بکوله د دې ترڅنګ ګلالي اسماعیل اویر ګرلز به هم سٹڈی سرکلز کول اوس چې موږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سٹڈی سرکل کیږي اغه تا خوازه خیله سرکل وي یا خوازه خیله سٹڈی سرکل په نوم باندې کیږي په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او دا اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سٹڈی سرکلز کې
سلمان منصف په سواد کې د داسې علمی غونډې تنظیم کوي چرته چې د ساينس ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کیږي او د ځوان کول استادې پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنه راوچتي او بیا یې د جواب موندلو هڅه کیږي منصف وايي د نوي کول استادې زده کړو ته ډېر لیواله دي
د تیرو دریو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې فیل کړې دي چې وزنې مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثه طرف ته خلق راوستل دي کو کتل شي د ټکنالوژي پر دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثه نه خلق ډېر لري پاتې شوی دي او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لري پاتې کېدل څومره زیان لري اول کې خمره بچا خان سکول سواد کې به په مختلفو موضوعاتو کتابونو باندې داسې سټڈی سرکلز کول خو اوس مرسوات په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هر میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي په روایتي او یو اړخه سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي
د شاهین بنیری د دې رپورت سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سره ورسېده په اخر کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو
د بلوچستان حکومت د پښتون شورینې تحریک یو مشر سنا اجاز لسبی وستلې د اغینن مشال ریډیو تویل چې په جوب کې د وی لایبرری پرانیستا کول چې پولیسو اونې ولا ورته ویل چې اغیتا بلوچستان تر تلو اجازه نشته پولیسو تر اوسه په ډیرا سنې ویلي د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ شاید خاقان عباسی وای د جنوري په 19مه د انتخاباتي کمیشن مخې ته د احتجاج مقصد یې دادی چې دا کمیشن د واکمن تحریک انصاف ګوند د غیر قانوني بهر ملکی مالی مرستو د مقدمې فیصله زر تر زره وکړي بلخوا وزیر اعظم عمران خان هم ایجنټانو ته واضح کړی و چې دوی غیر قانوني پیسې وانخلي دا خبره د تحریک انصاف ګوند غړو د رسنیو کې کړې افغان چرواکی وای نن سهار د کابل خار د لسمې امنیتي هوسې اړوند د تایمنی د سیمې په لسم سړک دوه ججانې وشل شوې دي په دې پیښه کې یو ډرایور زخمی شوی تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا ناروغۍ له وجې نور درې څلوېښت کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره له سره 951 ته رسېدلې د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا نور 2521 کیسونه ثبت شوي د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان ویلی د هواد ملی هوایی شرکت یایې په 2015 کال کې د ویتنام لیوی کمپنی څخه دولوته کې په کرایه اغستې وي، خو د کورونا وبا له وجې د تیر کال کرایه ورنکړل شوه. نوموړي د خبرې پرون رسنیو ته له هغې وروسته وکړې چې د ملیشیا چارواکو د جنوري په 15 د پی ای الوتکه په کوالالمپور کې د برطانیې عدالت د 14 میلیونه ډالرو د کرایې نه ورکولو د کیس له وجې ونیوله. او برطانیا د وسترو صنعتي هیوادونو جی 7 د سرمشري سي قربتوب لپاره د پلانونو اعلان کړي. دا به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو وروسته د جی 7 هیوادونو لومړی رسمي غونډه وي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه نه ساته خبرونه ختم شو. امید ده چې تاسو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غاګي وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پورا په 6 بجو په همدې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیسا اجمل او انو دیرا تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.